په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاند مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سرپاتې شولې نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل به هم ووري. خو تر هر څو وړاندې له مليحه امیرزاده د دې سات خبرونه ووري.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر نن یو پلاوی سره د چین په سفر دی. د باجوړ د راغانو بند کې د ډوبشو دریو کسانو لټون اللهم روان دی او نن په ټوکیو کې اولمپک سیاله پیلېږي. تفصیل: د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال وانګي په بلنه د بیجینګ په سفر دی چې ورسره لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. بیان زیاتوي د دواړو لوریو چارواکي به په دوه ورځنیو خبرو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو په دفاعي او امنیتي همکارو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې غږیږي. د باجوړ د راغانو په بند کې د کشتو ډوبېدو په پیښه کې ورکشوي درې کسان تر اوسه نه دی راوستل شوی. د خیبر پښتونخوا ژورندوی ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه او ضلع انتظامیه چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د دغو ورکو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات د جولای 1 راهیسې روان دي. د ریسکیو یو یا دوه دوه ادارې د لامبوزنو د ډلې مشر فرید جان دورانی نن مشال ریډیو ته وویل
کوشش جاری دی چې کم زین مطلب ډیډ باډی یو ملو شو نو مزید دا نور به ملو شو خو ایگزیکټ زه پته نه لګی چې په کم ځای باندې ډوبه شوی ده.
د جولای پر 1 په دغه بند کې دوه کشتۍ ډوبې شوې وې چې هغه وخت شورونکو لوبونه و کسان ژوندې راوستل. هغه وخت په پیښه کې 4 کسان مړه شوي وو. د کراچۍ په ساحل کې لته رو درو ورځو راهیسې یو مالوړون کې بحري جاز گیر دی. د کراچۍ ساحلي ادارې پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې د گیر بحري جاز راوستلو لپاره کار روان دی او د بحري چارو وفاقي وزیر علي زیدی هم دا غزې دوره کړي. دغه بحري جاز چې ام وی هنګ ټونګ نومیږي بندرګاه ته د رسیدو مخکې په کلیفټن کې له ساحل سره نږدې په شګو کې ونښتو. د کراچۍ ساحلي ادارې یا پورت ټرست په بیان کې ویلي چې بحري جاز هغه وخت ادارې ته خبر ورکړ چې وار له مخه خپل ټاکل شوی لار خطا کړی و. د پانما د غجاز د چین له شنګای نه د ترکی په لور روان وو. د کراچۍ پورت ټرست ویلي چې د ټول بحري ماحولیاتي زیان ذمہواری به د بحري جاز د مالک وي. د هنګ ټونګ بحري جاز چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاجکستان وایي چې د افغانستان له پولې سره نږدې په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي او پوځ ته یې جګړې ته د تیار اوسېدو ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمالي برخو کې وسلوالو طالبانو ځینې سیمې نیولې چې ورسره په منځنۍ ایشیا کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې. د جولای په 22 د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په امر د هغه هیواد د 1.5 کالو په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي اقدام له مخه 100,000 پوځیانو 100,000 سره ریزرو افسرانو سرتیرو او د قانون نافذونکي ادارې کارکونکو ته د ممکنه جګړې لپاره د تیار اوسېدو ویل شوی. د دې سربېره 10,000 اضافي پوځیان د تاجکستان او افغانستان په پوله ګمارل شوی. وسلوالو طالبانو په دا وروستي اونیو کې تر وروسته د افغانستان په شمال کې یو شمېر ولسوالیو نیولې چې له هیواده د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وتل پیل کړل. د تاجکستان انتظامیه وایي چې پر تاجک افغان پوله تر 900 کیلومتره زیاته برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. او د اولمپک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپک سیالۍ تیر کال پیل شي خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیست غونډه نن د پېښور په وخت مازیګر په 4 بجې پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تېرو وختونو په څېر لویه او پراخه نه وي. کووېډ-19 وبا په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان وژلي او تر 2.2 میلیونه زیات یې ورجن کړي. منتظمینو د غونډې په اړه تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د سختو محدودیتونو له وجې په د اولمپک په لوبغالي کې یوازې شاوخوا 950 کسان ناست وي او شاوخوا 15 نړیوال مشران به ورته ورځي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو در دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې نو په دویمه نمایي کې مو دوه پروګرامونه د ستاسو لپاره راوړي دي. مشال آنلاین او دې سره سره روخانه مستقبل اوریدل یې مه هېروئ. خو زو اول د ریپورټونو طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین په سفر دی. د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال په بلنه د بیجنګ په سفر دی. دا چې نوموړی بعد خپل سفر پر مهال چینایي چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کوي، په تیره ګړۍ کې مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه پوښتلی دی.
د پاکستان خارجه وزارت خدا وی چې دواړه خيزه د سیمه وزا او د سره سره د افغانستان په مسله باندې د دواړه غاړي مشورې کوي، خبرې کوي، او د سره سره د چین پاکستان اقتصادي لار سی پی چې د داغه چې کوم پروژې دي منسوبي داغه په مسله باندې هم خبرې کوي. لیکن زما په نظر باندې مهم موضوع به په دې خبرو کې پر رسو کې چې په چینایي کارکنانو باندې کوم حمله شوې وه د پاکستان په شمالي برخو کې، چینایان په دغه پیښه باندې د هغوی د پلټنو غوښتنې څو وارې شوې دي. نو دا به یو مهم موضوع وي، ځکه دا سفر چې دی دا چې کله دغه پیښه وشوه یو ورځ پس بیا په خپل باندې دلته وویل شول په سرکاري توګه چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان خارجه وزیر ته ویلي دي چې هغه چین ته لاړ شي، په خپل هم د چین وزیر اعظم سره خبرې کړې دي. او بیا د چین یو د 1500 پلټونکو یو ډله هم پاکستان ته راغلې و. نو دا د چین لپاره مهم ځکه چې اول خو چینایانو چې کوم غبرګون خولې ورته عمل کړی و، نو هغه کې خودي په دغه پروژه باندې یو ډیم جوړیږي په شمالي پاکستان کې، هغه باندې کار هم بند کړی و. د چین بیانیا د پاکستان د بیانیې نه جلا و، ځکه چې چینایان وچ په بس باندې حمله شوې ده، جیول وچ دا حادثه شوې ده. نو بهرحال د نظر اختلاف هم په دې چې څنګه پیښه شوې ده، نو دا مهمه موضوع وي.
څه ګڼي د شاه محمود قریشي د سفر وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم غلک ډیر خفګان ښکاره کېدو هغه به تر څومره راکم شي؟
زما نظر دا ده چې دومره ظرف نه کېږي، ځکه چینایان خو به ضرور غوښتنه کوي چې د دوی دلته په زرګونو کارکنان دي، د پاکستان په مختلفو پروژو دي کار کوي، او دې پیښې خو ډېر زیات تشویش په چین کې ځکه را پیدا کړی دی چې دغه سیمه نسبتاً بیا د پاکستان شمالي برخې نسبتاً د پاکستان د نورو برخې پر امن هم دي. او پروژو ته خو چینایان په څه ګاډو دي، او دلته خو د چینایي جرنلستانو دا نظر و چې تا سره مونږ خبرې کړې وې چې دا خو یو ډېر منظم او پلان شوی د دې چینایانو د دغه لارې چې په دې روزانه دي راځي هغې سارنه شوی وو، بیا دا برید ډېر منظم طریقې سره پلان شوی وو. نو دې نور تشویش واپس زیات کړ، ځکه په کراچۍ کې معاملې شوي دي، په بلوچستان کې په چینایانو باندې برجونه شوي. دا لري خو د پاکستان وایي چې دي چینایانو لپاره د تحفظ لپاره یو ډېر لوی پلان جوړ کړی دی، او ډېر ډېر سی پیک لپاره هم. خو بهرحال دا چې پیښې چې راشي نو دا خو بیا ضرور پوښتنې رابرسېره کوي د پاکستان دغه خبرو په اړه باندې. نو تشویش خو د پاره دی، وکړه د شاه محمود قریشی چینایي غاړه څومره کانی کوي د خپلو ګامونو نه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په مې کې له افغانستانه د بارانو فوزیانو د وتلو بهیر لپیل را هسې هلته جګړه توده شوې، او په وروستیو کې د سولې لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هسې هم زیاتې شوې دي. خو په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پر ټولنیزو شبکو پر یو بل راز راز تورونه پورې کړي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. د جولای په 14مه په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونې پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات اغیزمن کړي، او په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډیدلې. شنونکي وایي اسلام آباد او کابل باید په یو بل د تورونو پر ځای د خبرو لارې مسلې هوارې کړي. شاهین بنیره تفصیل لري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دي، او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نه وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورونو لړۍ هغه وخت پیل شو کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنگال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي، او په پاکستان یې د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری امر الله صالح له پیغورونه ورکړل، او زیاته کړه چې وخت راشي نو د صالح غوندې خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي، د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودری سرګندونه بې ځایه او له اصولو بهر دي.
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمینه پاکستان برابر کړی ده، پاکستان مداخلو برابر کړی ده، او دا عدالت عمومي باور دی. د دغه سي باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغه سي بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغه سي نامناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دواړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار موید یوسف د جولای په 22مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمن دي، خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو په وجه په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې یو بین الاقوامي کانفرنس هم کېدو، هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیر وو دغه لور سره دلته یو واقع شو، د دې کوم تحقیقات چې ویلا او شروع شوې دي او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې دی نو خپل وطن ته واپس راغوښتي دي. نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په منځ کې ډېر زیات کړکېچن دي، حالات ډېر خراب شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابی یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18مه په اسلام آباد کې تابیا شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس له اختره وروستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي، له دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
داسې بریښي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماتیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهر خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابیږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه یې په پاکستان کې پراته دي. د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي، هغوی تګ راتګ به هم متضرر شي، او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده، او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده، خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی، او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. اروپایی ټولنه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوي لپاره افغانستان او گاونډي هیوادونو ته د مرستې ورکولو پر پلان کار کوي. بلې خواته دیر شو نړیوالو نه حکومتي ادارو پرون له اروپایی ټولنې وغوښتل چې خپل هیواد نه د افغان کډوالو ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او د ورسنیدونکو چارو وزارت هم وایي د رد شوو پناه غوښتونکو هیواد ته د لیږد لپاره شرایط برابر نه دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره لسګونه زره خلک د هیواد دننه بې کوره شوي دي. اسمت ساروان تفصیل لري.
اروپای اتحادیه افغانستان او دغه هیواد گاونډیو هیوادونو ته د نوي مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناهغښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډېر شمېر افغانان به له خپل هیواده مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډېر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنج شنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړیو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږکال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3,00,000 تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. ناروې او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې دو چارواکو او یوه ډیپلومات ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته د نورو افغان پناهغښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمیشنري یا UNHCR وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پرېښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاري وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزلي، بېروزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي، نو اوسنی شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
موږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو داده چې افغانان او زموږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف سي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راسي او موږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او ناامنۍ هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راسي، یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زموږ هیوادوالو ته خدمات عرضه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندېښنه وي. د ملګرو ملتو د هغه راپور له مخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 ملکي افغانان وژل شوي چې د هغو په منځ کې 3,000 او 1,050 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 میلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګنده نه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا ژغورندویا اداره ریسکیو 1122 وایي د باجوړ د راغګانو په بند کې د ډوبو دریو کسانو لټون لا هم روان دي. د جولای پر 28 په بند کې د دوه کشتیو ډوبېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي ول. د ژغورنې ادارې په وینا پر هغه ورځ یې له اوبو څخه 9 کسان ژوندي راایستلي ول. د شانواز ترکزی رپورت د هغه خلکو په غږ پیلېږي چې تر پیښې وروسته یې د ډوبو شوو د ژغورنې هڅې کولې.
دغه د غټ اختر ورځ وه او عامو خلکو ځینې هغه ماشومان د اوبو راویستلي چې د باجوړ په راغاګانو بند کې ډوب شوي تر هغې چې روغتون ته یې ورسوي. خلکو ماشومان په غېږ کې الټه نیولي چې تېرې شوي اوبه یې بهر وځي او بیا یې روغتون ته روان کړل. د ځای خلکو په کوششونو و تنان ژوندي خو راویستل شو، خو څلور تنان پکې مړه شو. ولې د ریسکیو یوولس دوه او د ضلع انتظامیې د چارواکو په وینا چې درې تنان لا هم د باجوړ د راګانو په دغه جوور بند کې ډوب شوي. د جولای د یوویشتمې مازدیګر نه تر د درویشتمې سهار پورې د ریسکیو یوولس دوه د پاکستان د پوځ او د نورو ځینو ادارو لخوا د دریو تنانو د موندلو لپاره عملیات روان و، خو د ریسکیو یوولس دوه په وینا چې لا هم نادرکه شوي او ډوب شوي تنان موندل شوي نه دي. یو ځوان میډیا ته وایي دی پخپل هم په دغه کشتۍ کې ناستو چې ډوبه شوې وه.
تقریبا مان ته چې مونږ ورلو نو جالته کشتۍ دغه مات کړه راګرځي چې دا شي زه مات کړه. مونږ ته آواز ورکړه، مونږ بل کس درنګ وکړه چې آسان راشو، مونږ بل کشتۍ ته واړو وځو. هغه ویلې چې نه کیږي جو به کس راغو او هغه راتلو جو اوبه راتللو کې شي بډه کېدل چې کله ډاکه شو له جو بس کشتۍ نه سپور شو. یو څو ماشومان په کشتۍ نه سپور شو چې چا لامبو شو ولا غلک لک جدا شو ځنه کسان پکې فضا شو.
په اوبو کې د ډوب شوو د موندلو لپاره د ریسکیو یوولس دوهویشت لامبوزونو لخوا د لټون عملیات لا هم روان دي. فرید جان دورانی د لامبوزونو د ټیم مشر دی او د راغاګانو د بند په غاړه ولاړو میډیا ته وویل د دوی لامبوزونو لا هم نه دی تصدیق کړي چې ګینې دغه ورک شوي او ډوب شوي تنان په کوم ځای کې پراته دي.
کوشش جاری دی چې کوم ځای نه مطلب ډیډ باډي یو ملو شو نو مزید دا نور به هم ملو شي، خو اگزیکټ ځای پته نه لګي چې په کوم ځای باندې ډوبه شوې ده.
د دغه ډوب شوو د موندلو او د بیا راویستو دپاره یوازې د ریسکیو یوولس دوهویشت څلوېښت تنان دغلته ورغلي دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. د تورخم دواړو خواو ته پراته سوداګر، د رستورانونو چلونکي او افغان وګړي وایي د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره محدودیتونو یې کاروبار او تګ راتګ اغیزمن کړی دی. دوی وایي پکار ده چې د پاکستان حکومت پوره تګ راتګ بحال کړي. د پاکستان چارواکو د مئی میاشت په پیل کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره سم په تورخم تګ راتګ محدود کړی او وایي تر هغو چې وبایي صورتحال ښه شوی نه وي بندیزونه به پر ځای وي. فرهاد شینواری له خیبره حال را کوي.
د تورخم پورې دواړو غاړو ته په وړه کچا کاروبار کوونکي سوداګر، دکانداران او افغان وګړي وایي غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لاړ راشي، خو هلته د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې مشکلاتو سره مخ دي. کاروبار ته دوام نشو ورکولی او خپل ناروغان د جاري علاج او دوایانو خستو لپاره پاکستانی روختونونو ته نشي وروړی. خان استاد په تورخم بازار کې رستوران چلوي او د مشال ریډیو ته وایي
دغه مسافر سره تګ را تک سره زمونږ کاروبارونه ډیر خو و چې دغه مسافر کم بند شوی دی زمونږ په کاروبارونو باندې ډیر زیات اثر ولیدل دی. خو ډیر اندېښنې سره مخ شو، خدای څه وکړي. ننګرهار په خوا مندې خو دلته د کورونا مسله ډیره زیاته راوتي. خدا غواړو چې دغه مسافرین چې کمی بند کړي دي کاغه د پاکستان خلک دي، کاغه د افغانستان خلک دي، چې دوی د ازادي میلاو شي نو موږ دغه د پیښور صوبه چې کومه ده، د ننګرهار صوبه چې کومه ده، دا د مسافرینو سره ډیر آباد وي.
افغان سوداګر محمد عالم په پاکستان کې د لوښو کاروبار کوي او دی وایي دا مهال افغانستان ته روان دی، خو بیا د موجوده محدودیتونو له امله بیرته په تورخم دروازه په اسانه نشي راستنېدی.
مور پلار مېل ته د مخفل کور دلته ولله د واپسې چانس نه، خو انشاءالله امید شته چې کولاو
په تورخم کې موجود ځنې نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
زمانو مې عمران دي راغلی هم دلته په بټۍ کې خختیا چوم راز روان يم خپل وطن لا بچولم. دا بارډر بند او کوټه په بارډر باندې زه په تذکيره راغلی يم. د کوټه بارډر باندې و جنگ دي هغه بند دي. زما دا سلورم ورځ د دلته راځم، زما تذکيره لګه خراب شوې ده، ما ته وایي چې تذکيره باندې نه پرېدم. پاسپورت او ویزه، ویزه خو ما سره مشته، ما سره د کال ویزه ده، خو صرف دادا چې کوډه بارډر کې مال ټاپنه دا واړی او دی پوجانو په زپ کوټ روټ راغلم، پوجانو تر اپریخم خسي ویزه به کتا او زبچیا دا خبره را لکړی دا دلته اوس نپری دی
زمانه ما تمام مد دي مریضانه مړو دغدغه چو زیړیو او التم د ډېر دوی وکړه چې خبره چې مرګ حال و بس خوش والله د تخیر په ډېر سختې دي.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC د مې 15 منټې نه په تورخم پوله یو شمیر سفری محدودیتونه لګولي. د دغه ادارې چارواکي وای په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته تر نامعلوم نیټې پورې نشي را داخليدای. خو په افغانستان کې سار پاکستانی وګړي پر خپل هیواد ته راستنېدای شي او هر پاکستانی وګړي لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځولای. چې نتیجه مثبت راشي نو بیا په لنډ کوتل روغتون کې کرنټین کوي. همدارنګ په پاکستان کې افغان وګړي پر د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته ورتلی شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې موجوده سفری محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او پاسپورت او ویزې شرط د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې عملي کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. دوی وایي په تورخم په لویه کچه تجارت روان دی او امپورټ اکسپورټ باندې بندیز نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جولای له 14 راهسې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي او هر ورځ له 1.5 زر څخه تر 2 زر پورې پیښې ثبتېږي. په هغه هیواد کې د کرونا وایرس وبا د څار ملي ادارې په وروستیو کې ویلي چې د وایرس د هندي یا ډیلټا بڼې پیښې ثبت کړې دي چې د وبا د 4مې څپې لامل ګرځېدای شي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څنګه له پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی سره می خبرې کړې دي او ورسره می پوښتلي چې د کرونا وایرس ډیلټا بڼه څه ته وایي.
په 2019 کې چې ولنه کم د کرونا وایرس راغلو دا غین وروسته بیا مختلف ویریانټ رالو. یو الفا راغله او بیا د شانی بیټا وایرس او دا چې دا ډیلټا وایرس ته دا انډین ویریانټ او د دې سپایک پروټین چې دی دا خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړي. کله چې دا څوک انفیکټ کړي نو په کوم وجود کې چې الریډي مدافعتي سیستم وي، انټي باډیز جوړ شي وي، نو هغه ته د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وي او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولی شي.
په دې کې په دې ځړې باندې چې کوم وي په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کوم وایرس چې دینو هغه خپل شکل بدل کړي. لکه مخکې چې یو وایرس و دا هغه شکل د بدن چې کوم مدافعتي سیستم دی هغه به پیژندو او دې وته پوره چې دینو سیستم چینج کړی وي هغه کوم چې د هغې بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی نو صرف دغه فرق وي. دا به کې صرف د دې چې کوم هغه سټرکچر فرق دی. خو د دې نور کوم کلینیکل خبره موږ کو یا د دې خورېدو خبره وکړو نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی. مطلب دا دی چې په خورېدو کې دا د هغې نه زیات بدنام دی، 100% زیات دی. لکه الفا چې کوم وایرس وو الفا ویریئنٹ نو هغه 50% فرام د اوریجنل وایرس او ډیلټا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ډاکټر صاحب، د دې د زیات خورېدو وجه څه ده؟
بنیادی خبره هم هغه ده چې ظاهره خبره ده ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینیټډ هم شو، ویکسین یې وکړو نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خورېدو امکانات چې نه هغه هم
نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی په فایزر ویکسین کې نو کومه ډیټا اویلیبل ده نو هغه مور دین 80% یا 88% چې نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دي. دا شاید کې یا مودرنا دي هغه هم 80-70% دي او باقي هم سټڈی په کار ده چې دا څومره افیکټیو دي. او یو خبره ده کول غواړم چې کم کسان ویکسینیټډ دي هغه ته هر یو ویکسین لګېدلې ده نو هغه د نان ویکسینیټډ یا ان ویکسینیټډ په مقابله کې چاته چې ویکسین نه دي شوی نو دا هغه په مقابله کې په فایده کې پدې دي چې دا وایرس ولګي هم نو هاسپټلایزیشن، آی سی یو ایڈمیشن یا چې کوم سیریس کنسیکوینسز دي وایرس په مقابله په فایده کې نو هغه خلکو ته کم کیږي کم چې ویکسینیټډ دي.
ډاکټر صاحب، دلته پاکستان کې خو چینایي واکسین استعمالیږي نو هغه څه حساب دی؟
په ساينوفارم باندې دا چې سټڈی لا اوسه پورې نه راغلي خو کوم زموږ ملګري چې په پیژنګلو ملګري پازیټیو راغلي دي نو هغه کې هم علامات چې نو معمولي علامات او پاو کې دا سیریس علامات نو. دا دې مطلب دا دی چې ډیلټا وایرس سره یا ډیلټا سره نو هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینیټډ دي هغه که هر یو ویکسین لګېدلی وتا نو په هغه باندې دومره افیکټیو یعنی ډېر زیات اثر نه کوي.
او ډاکټر صاحب خلکو له څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي څنګه د دې نه ځان ساتلی شي؟
آخه خبره ده چې د لاسونو بار بار صفائی شو د رشوال ځینو نه چې دی نو هغه ځان ساتل شو او سوشل ډیسټنس چې کوم دی د دریو نو والا شپږ فوټه فاصله چې نو هغه ساتل غواړي نو بیا موږ بچ کېدای شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې کېدونکې دي. ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال وانګي په بلنه د بیجینګ په سفر دی. بیان زیاتوي د دواړو لوریو چارواکي به په دوه رسنیو خبرو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو په دفاعي او امنیتي همکارو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې غږیږي. د باجوړ د راغدانو په بند کې د کشتو ډوبېدو په پیښه کې ورک شوي درې کسان تر اوسه نه دي راوستل شوي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې چارواکو نن مشال ویډیو ته وویل چې د دغو ورکو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات د جولای 20 راهیسې روان دي. د جولای په 20 په دغه بند کې دوه کشتۍ ډوبې شوې وې چې هغه وخت شکرونکو له بونه اووه کسان ژوندي راوستل. هغه وخت په پیښه کې څلور کسان مړه شوي وو. د کراچۍ په ساحل کې لتیرو درې ورځو راهیسې یو مال وړونکی بحري جاز ګیر دی. د کراچۍ ساحلي ادارې پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د ګیر بحري جاز راوستلو لپاره کار روان دی او د بحري چارو وفاقي وزیر علي زیدي هم دا غزي دوره کړی. دغه بحري جاز چې ایم وی هانګټونګ نومیږي بندرګاه ته د رسیدو مخکې په کلیپټن کې له ساحل سره نږدې په شګو کې ونښتو. تاجکستان وایي د افغانستان د پولیسو سره نږدې په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي او پوسټ یې جګړې ته د تیار اوسېدو ویلي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په شمالي برخو کې وسلوالو طالبانو ځینې سیمې نیولې چې ورسره په منځنۍ ایشیا کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. او د اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالو په پرانسکونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک سیالۍ تېر کال شوې وې خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړی د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. په کورم کې د سوشل میډیا د ځنې اکاونټونو د څارنې په تناظر کې نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوی چې څنګه پر انټرنیټ د مذهبونو ترمنځ نفرتونو خبرونکو موادو څخه ځوانان ساتلی شو. بشیر ګوښت د خبرونې کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث.
سلامونه او ښه چاره. له مشال ریډیو بمو په دې رسو کې اوریدلی وی چې د کورمه زلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکې هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي. زه بشیر ګواکم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو. دې ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي ځکه چې ځینې ویناوې د خلکو سخت دریځ کولو او تشدد پارونې لپاره کاریږي. د کورمی ډیپټی کمشنر طاهر اقبال وایي کورمه یوه حساسه ضلعه ده او که انټرنیټ کاروونکي پکې د مذهبي نفرتونو پارولو لپاره لږ هڅه هم وکړي د شیا او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کولی شي. هغه د جولای په 10مه رسنیو ته وویل چې دې ته په کتو یې پریکړه کړې چې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو څار وساتي.
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورمکی. دوی د یو بل سره دښمنی نه غواړي، نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ذمه‌واره توګه استعمال شي، ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي. نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی، د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي، پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. د کورمی د ډیپټی کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واورېدی چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکي څاري. د دې وجه په کورم کې د شیا او سنی ترمنځ اوږده تاریخچه لرونکي کشاله خودل شوی. چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 مو کلو په شان بیا تر کلو کلو خور شي. د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوی کورما همداسي آرام پاتې شي. خود کورمی مدنی فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو لاره خبرونه لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول خبرګون کوي. په دوی کې یو هم ریاض چمکنه ده، هغه د څو نورو ځوانانو سره د بریکینګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼې چلوي. لدی لاري دوی د کورمی په حالات او خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم. چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي، خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادي له ممکنه تړلنې اندېښمن دي.
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړی دي خپلې مسلې د دوی په چوکټو سر کېږي. که چېرته د دوی چېرته د اوبو مسلې ورته یا د سړکو مسله وي یا د هسپتالو کې د ډاکټران یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د هغه دي د استادانو د کومې هغه دي کمی دي، نه دا ډېره په ښه توګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجې نه د دوی مسلې هم حل شوي. خو باید دا د پښو لاندې نه شو، خو چې دا کومه فیصله دوی کړې ده چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي په بېلابېلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي، امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته وده ملاویږي، نه باید چې د دوی خلاف دی کرک ډاون وشي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
اوریدونکو پر انټرنیټ ځینی پروپاګاندا تر دې حده خطرناک وي چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وسوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته هڅول کیږي. دا په بیان ازادۍ کې ذکر نه راځي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته دې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی، شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهری د دې خبرو نه باروزی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلک چې دی هغه راپاریږي، نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر ګواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغو شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګرې سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی ریپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژۍ کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 1922 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکې او سخت دریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدم اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست، نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادي ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورټ یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2000 کال په مې میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بې لارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځي مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې له مخې زیانمنونکي مواد لرې کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي، نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر ګواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکوم. ځینی چړونکو د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سخت دریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینی داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سخت دریځي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دیکھے دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی دا نو دی مونږ ته سمه معلومات چې دې ملاویږي لګیا دی چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاؤنٹس لری کول دا غلط طور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دی. نو دیکھے دا ضروری دی چې دا سه اکاؤنٹ کم چې خطرہ ذاتې د خلکو ژوند چې دې په خطرې کې اچي دا سه اکاؤنٹ چې دې ټیک ته لری کول پکار دی. خدا نه چې سوک ام تاسو غنۍ چې دا لکشات بم دې بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاؤنٹ تاسو لری کوي یا چې غي دا سه خبره اډو خطرناک کړی نه. نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته غو ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو غي کې مونږ داسې مواد یا نشو چې دې په انټرنیټ باندې لګولې کم وجہ نه خلکو په ژوند ته چې خطر راځي.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په 10 په یو خبري غونډه کې وویل
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم یو، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندي اجازه ورنه کړو. حکومت هغه وخت په ګام اخستو مجبور شي چې بے بنیاده پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه بنا که دې ته پام وشي، نو پر انټرنیټ د تشدد پارونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس په نن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولې، الته هر ګروپ، هر شخص، هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته، هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي، سی هغه ځخه نو بل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریات نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې مش په سوشل میډیا دور کې مجبوس وو سی هغه ته د هر شي ټرانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت نه مخکې پر هغه باندې اټیک کوي.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ. مشال آنلاین خپرونه مو اوریدله. اوس وخت شوی دی د دې غړی د دویم اونیس پروګرام روښانه مستقبل. د نړۍ پر مخ تللو قانونو کې خلک اولنۍ ترجیح د خپلو بچو تعلیم ته ورکوي چې پکې د هلک او جینۍ فرق نه ساتي، او دا راز بیا دغه ټول ځوانان د خپلو هیوادونو پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي. که څه هم د پښتنو ټولنه په دې وروستیو لسیزو کې بدمنۍ ډېره ځپلې ده، خو نوی کول یې بیدار دی او د نړۍ د پرمخ تللو قانونو سره د سیالۍ لپاره هر ډول هلې ځلې کوي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې به د پښتنو جینکو د تعلیم ترڅنګ د کار او روزګار په هکله تفصیل واورئ. د خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ازاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان ترڅنګ د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلې چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي، او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونۍ په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنې هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
پخو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی، او دنه بعد مسر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی، او د دنه پس ایس ایس سی مې انټر کالج بنو نه کړی دی، او د دنه پس بی ایس سی ایف ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاونشپ اغینه بی ایس سی کړی دی، او ماستر مې د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما اراده وه انجینیرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما غنه وه، ما پری انجینیرنګ کول، خو انجینیر خو چونکې جوړه نشلم، د فاینانس چې ماشي مسلې وې نه کور کې، نو ماشي مسلې د وجې نه انجینیر خو جوړه نشلم، پری انجینیرنګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړله. شروع ما میډیکل سایډ ته اراده نه وه، خو زما میتھمیټکس چونکې ډېر خوښ و، نو دې وجې نه ما غوښتل چې زه انجینیر جوړ شم. خو چونکې هغه د پر ډېر زیات پیسې په کار وې، زموږ سره دونه پیسې نه وې، نو بجای دې چې زه انجینیر جوړ شم دې سایډ ته لاړم، ما بی سی وکړل میتھمیټکس ډبل میتھس او فزیکس، هغه نه پس ما ماسټر وکړل میتھمیټکس.
هما بیبی وایی پا پینزه ورونو خویندو که ده طولو مشرده نوزکه یه پا سر دیر زیمواری با. نمولی نمو پختلی چه ده غیر سرکاری تنظیمونو سره کار کولو، یعنی ده خیر خیگری کارونو تا یه سنگ پا هم بگرزیده.
چې دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دعاګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بله غټه خبره دا وه چې زمونږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې. نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي. اوس هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلري زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلري زیاتې وي. نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نه دی، د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسې هم راتله. خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت خیر کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي. خو د دې ترڅنګ د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په ښه توګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکه میډیا ته د یو جینۍ په کار وایو اداره هغې ته جینۍ نه د بڼو نه څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل. نو د یو استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي. نو دا ریپورټنګ چل مزده کړ او د دې سره د ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې زه د دې سره کار کوم. اوس زه شو کې کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم. خو یو نیمه د فیمیل مسایل شي، د کالج پرابلم شي، د معاشي شي، د نور فیمیل، چونکه د فیمیل آواز فیمیل یوه فیمیل خو چتول شي. نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارٹ کړ. تر اوسه پر آئی ڈی پیز باندې مې ډېر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دي هغه باندې مې رپورټینګ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي، دا راز د خیر ښېګړې کارونو او خبریالۍ ته هم وخت وباسي. دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نوموړي وویل
اصل سوشل سیکټر داسې دی چې دا تھرو آؤٹ نه کېږي، پروجیکټ وي، پروجیکټ ختم شي، پروجیکٹ ختم شي نو د کالج چې چونکه ټیچنګ دی، د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکه پرمننت هو جواب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي کې نو د کالج او کالج جاب چونکه ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه دی، خو په سر کې به یې د چم گاوند خلکو ځنه وخت د خیر ښېګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکه کوله. چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامله جګه کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حل او زلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پښتنه نوموړي ویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وجې نه زموږ کور کې چینجز راغل، د بچي سبق وایي او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وجې نه، چې تاسو ایجوکیشن وکړو، تاسو نوکری کې دونه منډې ترډې وایي، نو دې وجې دا چینجز راغل. هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي چې ډېر نږدې دي. فار اگزامپل یا خاله دی یا محمود دی، هغه خو دا اپریشیټ کوي، ولې دغه جینې دی او عزت پر دې کې د پردې کې کلچر ده نه، زه چونکې د مونږ علاقې سینسیټیو ته پته ده، مونږ برکی مرکی اچو، نو دې کې زنه د کار کوي، نو هغه ډېر زیات خوښ.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه سر زما د دې چې دا کوشش جاري ساتم، د دې زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی، زمام د مقصد دی چې دا چونکو دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه، او نو زه خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم، چې دا یو نو وحید سپورټ دی مو فی الحال، او چې خپل ځایونه ته ورسېږي. بیا خو د لایف چونکو سوشل سیکټر سره دا تړلې نه، تر مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم، ولې چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر زنه شپاتې کېدلې د خلکو د خدمت لپاره. یو هر چي مقصد دی، زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم، زه جست پیسې لپاره نه کوم، پیسې خدمات د هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی، نو دا خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو.
د هما ارشاد په اړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري. د یوې لنډې د مینه پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واره چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي، د نوموړي په حق لوای
دا مې اف سی کې مې ټیچر و او ډیر ښه ټیچر و ډیر زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز اے پولائٹ ٹیچر اور ہارڈ ورکنگ محنتی ٹیچر ہوا کنا پیرا جی نا کو دا ہائی سے دا سٹڈی ڈیر امپورٹنٹ دا اور دا لکا ڈیولپمنٹ کا وائش امیج کنٹری
نوموړي زیاتوي چې هما بيبي خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي وو کنه چې موټیویټ مونږه موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړو دا او ډېر زبردست دغه وجه نه ان جی او ته زه راغلم کنه مونږ خپل حالات کتل کنه ډېر لکه دا ان جی او والا کار داسې چې خلک خپل خپل ټینکینګ وي کنه خو مونږ دا خیال دک چې جینکو دا کار کوي شي ان جی او کې او ډېر اپورچونیټیز دي او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هبا ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ڈی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ڈی پیز لپاره خدمت کول د مزورو خلکو دې لپاره مونږ چاله ویل چیئر پکار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک پکار دی چاله واکر پکار دی داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټر سي بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سي وي او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسې میټر سي وي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړې لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی زه ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن ورباندې کړی وه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه معاشره چینج کېږي که نه اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله اسې داسې پرابلم نه وي ډېری والدیات کله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغې چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازت یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو وران نه وشي یا که نه بیا به توسی په چا باندې بوج نه استاذان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دا راز صابر حسین هم وایي چې ښځې د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی بې تعلیمه او بې کاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولی. نوموړی څه پیغام لري؟
بس جی زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې ښځه زموږ د بدن یوه حصه ده دا زمونږ نه هیڅ کله نشي ګوشي کېدی دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسره جوړه شي او د معاشرې خدمت وکړي دې له مونږ موقع ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو له فایده غواړو زه دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو نو دا زموږ د ورونو ته زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره د دې د مستقبل لپاره مخکې راولئ او تعلیم هم ورکوئ هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کوئ.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوی کول بیدار شوی دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.